السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي انیسا جمالیم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان ګل ایاز تکنیکی همکار اسحاق امیری هم لما سره وي په دې ګړې کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د پاکستان د نورو برخو په اړه رپورټونه واوري 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د ګل ایاز نه اورو
ستلی مشر لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په کوزدر کې د هغو دویشتو وسلوالو جنازې شېبي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی وو د زابل قندهار پر لوی لار نن نامعلومه وسلوالو یو ډله مسافر تښتولی دي او د بلجیم په پلازمېنې برسلز کې چارواکو د ځمکې لاندې د ریل ګاډو نظام د امنیت په خاطر تړلی دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کوزدر کې د هغو دویشتو وسلوالو جنازې شېبي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی وو د کوزدر ناظم عالم زیب نن مشال رډیو ته د دې خبرې پخلی وکړو او ویل دا دویشت مړي د جمعې په ورځ په کوزدر کې خاورو ته وسپارل شول د عالم زیب په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت دعوا سره تړاو درلود ویل کېږي چې البدر مجاهدین د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې برخه ده عالم زیب ویل چې وژل شوي ټول کسان د دیر ځای اوسیدونکي دي د دې کسانو د وژل کېدو د وخت او ځای په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی امر کړی دی چې د قبایلی سیمو لپاره دی د فاټا پهنتون چارې زر تر زره ترسره شي د جمعې په ورځ ناوخته په پیښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه شوې ده چې د قبایلی سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکرټریټ چارواکو هم پکې ګډون کړی وو گورنر سردار مهتاب عباسی غونډې ته ویل چې د روان کال تر دسمبر دی د دې پهنتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل شي او د راتلونکي کال تر دسمبر دی د فاټا پهنتون د درس ورکونی جوګه کړل شي د خیبر پختونخوا حکومت د بیکوره ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانستی دی د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بېوزله ماشومانو د نړیوالې ورځ پر مهال دا ځای پرانست د ویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں
نن مونږ د داسې یو کور پرانست کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلي د ماشوم غریب او بېکوره او بې سهاره ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي
دا ځای د پیښور په 400 روډ جوړ شوی دی چې 214 استوګنځایونه لري په کوم کې چې د شاوخوا زرو ماشومان اوسېدو گنجایش دی د پنجاب صوبې په جهلم کې بلوګرو د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورته کړی دی د جهلم د پولیسو تانې مشر محمد افضل نن مشال رډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او وی ویل چې دوی اور قابو کړی دی د ویل د دې کارخانې د امنیت ساتنې پر مشر تور پور شوی وو چې قرآن یې سزولی وو د بلوګرو شمیر شاوخوا 2500 وو خو په دې پیښه کې څوک زخمي شوی نه دی او نه هم څوک نیول شوی دی په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم یو شمیر بلوو او هدفي وژنو کې د احمدي فرقې خلک وژل شوي او زخمیان شوي دي د زابل قندهار پر لوی لار نن له غرمې مخکې یو واری بیا یو ډله مسافر تښتول شوي دي د زابل امنیه قماندان میرویس نورزی نن مشال رډیو ته د دې خبرې تایید کړي چې وی ویل چې یو ډله مسافر له موټرو ښکته کړل شوه او بیا تښتول شوي خو په دې اړه بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي که څه هم په ځینو رسنیو کې د دغو تازه تښتول شوو کسانو شمیر شل ښودل شوی خو د قماندان نورزی په خبره دوی هڅې پیل کړي چې د دغه تښتول شوو کسانو درک معلوم کړي مخکې تر دې هم د زابل قندهار پر ویلاره ګڼ شمیر مسافر تښتول شوي وو چې په وروستۍ پیښه کې یې د داعش ډلې پورې اړوند وسلوالو افغان هزاره له تښتولو وروستو ووژل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اشیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري دا څرګندونې ولسمشر د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنې استانا کې د نظر بایوف پهنتون زده کوونکو ته د وینا پر وخت وکړي ولسمشر ویل افغانستان د جنوبی او مرکزی اشیا د نښلولو تر ټولو ښه لاره ده موږ له قازقستان تاجکستان افغانستان او پاکستان ته او په عین حال کې له ترکمنستان ازبکستان افغانستان او پاکستان ته د پایپلاین پر غځولو غور کوو د ګیس پایپلاینونو به چې په راتلونکو لسو کلونو کې یې پلان جوړ شوی د راتلونکو دو پیړو لپاره زموږ پر لارو اړیکو او نورو چارو اغیز وکړي په دې موقع د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري وساتي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د بلجیم په پلازمینی برسلز کې چارواکو د ځمکې لاندې د ریل ګاډو نظام یا میټرو سیستم د امنیت په خاطر تړلی دی. د برسلز ترانسپورټ ادارې اس ټی بی آی نن په خپلې ویبپاڼې خبر ورکړی چې دا احتیاطي ګام د وفاقي امنیتي ادارې د تجاویزو په رڼا کې اخیستل شوی دی. په ښار کې بسونه د معمول مطابق چلیږي. په برسلز ښار کې د ویرې ترهې کرچه لوړه کړل شوې ده. په برسلز کې امنیتي ګامونه له هغې وروسته نور سقل شوي چې په پاریس کې د نومبر په 14مه خونړۍ ترهګریز بریدونو کې 130 کسان وژل شول او په 100 نور ژوبل شول. د دغه بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلهوالې ډلې منلې وه. د پاریس د بریدونو سرغنه عبدالحمید ابعود مراکش نزاده بلجیم وو او بل مشکوک وسلهوال صلاح عبدالسلام تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د مالی هیواد ولسمشر ابراهیم ابوبکر کیتیا ویلي چې په پلازمینه باماکو کې پر هوټل د اسلام پالو وسلوالو په برید کې 21 کسان وژل شوي دي. ولسمشر ابراهیم ویل چې وسلوالو په لزګونه خلک تر 3 ساعته یرغمال ساتلي وو، خو بیا د هیواد ځواکونو د وسلوالو ولقه ماته کړه. ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې د وسلوال هم شامل دي. د القاعده د یو پخوانی قماندان په مشرۍ سغدریزي ډلې د دې برید ذمهواري منلې ده. مالی پخوا د فرانس تر واک لاندې وو او تر وسه نه د سرګنده چې د دې بریدونو د پاریس له هغو سره ستړه وکنه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان له مالی سره غمرازی هم خودلې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
خبرینو هم د ګلایا اسنه اوریدل. تاسو د مشال رادیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال رادیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په افغانستان کې وجل شوو د 28 پاکستانیانو مړی کوستیرتا اورل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د زمونږ کور په نامه نیستې د 214 کورونه د هغه ماشومانو لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې ژوند تیروي.
د شرم خبره ده. هر چا د پاره یو ماشوم د جای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې خزلې په ډیری باندې هغه ناست وي او خزلې کې ګوري چې ځان سره ډوډۍ یا څه هغه مات ګرسې پیدا کړي.
په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو ویلي حکومت او ملګري ملتونه د دې مسلې او حقونه جدي نه اخلي.
تسلیمین نو هغه به مونږ سره حسین څنګه ودی نو ګوره مونږ خو ماجر مونږ نه یو چې مونږ خو د پاکستان کې واړه رالو شو پاکستانیان یو.
او نیس پروگرام سروے کے بعد سیٹیزن فاؤنڈیشن ادارے مشر سمیرا قاضی خبری وارد چھ وائی دا کار پزینو کے دے خصوصا تحفظ ورکل شی
امین چھ دی اگے مون تے یو خود ترقی لارا مخ کنا راکی معاشرے نہ بدادا کم دے مون تے دے لکہ داز نویم چھ خپل ویلیوز پری دو ہو مون تے سیکیور ورک پلیس پکار دے.
او دے نو رپورٹنو تر سنگ نیس پروگرام جمہوریت حملرو لمشال ریڈیو سرو سے او سورتو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په افغانستان کې د وجل شوو د 28 پاکستانیانو مړی د خیبر پختونخوا کوس تیر تاوړل شوی دی. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې د زنو او وسلوالو مړی وروړل شوی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وجل شوی وو. افغان چارواکو په بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې افغانستان ته د وسلوالو ورتګ بند کړي، خو پاکستان وایي دوی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ژمن دي. تفصیل د بشیر ګواښ نه اورو.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د هغه 28 وسلوالو جنازې شوې دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وجل شوې وو. د کوز دیر ناظم علمزیب نن مشال رډیو ته د دې خبر پخلی وکړ او ویل چې دا مړی د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاورو ته وسپارل شو. د علمزیب په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود. په همدې حال کې په ټولنیزې مطبوعاتي پاڼې فیسبوک د تیمرګری ځایي ځینو اوسیدونکو داسې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې د البدر په بیرغونو یا جنډو پوښل شوي تابوتونه ښکاري. ورسره لیکل شوي چې دا کسان په دې وروستیو کې افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوي دي. یو لړپوړي افغان چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته دا خبر تایید کړ، خو زیاته یې کړه چې یاد کسان 3 ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د افغان پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. علمزیب خان ویل چې ولول شوي ټول کسان د دیر ځایي اوسیدونکي دي. د رپورټون تر مخه البدر د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې هم جنګېدلې او وروسته د افغانستان د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي تر چتر لاندې هم وسلوال جنګونه کړي دي. افغان چارواکو پر پاکستان همیشه تور لګولی چې وسلوال ساتي او بیا یې افغانستان کې د جګړو لپاره ور استي. دوی وایي پاکستان دې د ترهګرۍ په وړاندې ټینګ او صادقانه ګامونه واخلي، خو پاکستانی چارواکي بیا دا نه مني او وایي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ژمن دي. د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر یو مش وړاندې ویلی وو چې د کراچۍ له هسپتالونو یې هغه کسان نیولی دي چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د جنګونو په دوران کې زخمیان شوي وو او دغلته یې علاج کېده.
د بشیر ګواښنه تاسو اوریدل چې په افغانستان کې د وژل شوو د 22 پاکستانیانو مړي دیر ته وړل شوي دي. اوس ورځو د یو بل ریپورټ طرف ته د خیبر پښتونخوا ګورنر په مشرۍ کې پرون په یوې غونډه کې ویل شوي دي چې د فاټا یونیورسټي وایس چانسلر دې وټاکل شي او تعلیمي سرګرمیانې دې په دغه یونیورسټي کې زر تر زره شروع کړل شي. بلخوا په 400 کې دوه پولیس والا وژل شوي. پولیس چارواکي وایي دا هدفي وژنې دي. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
پرون گورنر ہاؤس کے دا اور نے پرسر شو ہوا کہ گورنر یہ مشیر کو لے ورسرے دا فاٹا سیکریٹ چاروا کو دا گورنر سیکریٹ چاروا کو پدے کی گڑن کو گورنر پدے مقابن دے دا دا گوند تا اول تیرا زر تر زر تیرا فاٹا یا سیبان کم ڈیر مجھے راسی دا دو زر اتن نہ ہم راسی پدے باندے دا خبر تر روان نے چیر درے تدی روان سے کم روان کن دسمبر میں استا پدے پور دا دا پہنتون وا چا سر وتا گلی شی دا ورس در روان کن دسمبر پور دے دا تعلیمی سرگرمی او کلاسن شروع شي. دا خبر پانه کې دا هم گورنر ویلي چې را دا 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 پر اف ار کوهات چې کوم اخروال سیمه لا کې 500 کناله ازبک هم دې پر خاصې شي دا او زه تزر به پدغه باندې کار هم شروع کی او سم رقم چې ضرورت نه دی دا یو نوی یا جدید یونیورسيټي کار کې لري دا کمپیوټر لري دا کلی واقع دا هغه ټول دې ته د اوس نه فهمو ساتل شي ته استادانو زړه ته ساتنه عمل کوم دي هغه ټول دې اوس نه دا اوسه تل شو روان کار پور دی بری کی کلاسونو شروع او پرانستو کی
او بل شبر جان دا سی خبر دی چې په 400 کې دوه ټرافیک پولیس وجل سوي دی د تفصیل شته
بل څه راو چې پرونا نه وخت ما هم رستو چې په دې منځو سیمه من کې دوه ټرافیک پولیس اهلکار چې خپل ډیوټي کوله نه معلومه او موټر سایکل شروع غوي باندې ډز کړو ډز سره هغه پټک مشي دی دا چې شروع رستو او چې دی مورهم نه خسته هوله د تدې پولیس مشر شفیع الله خان مدبوري طويلي چې دا هدفي وجنوي د تر هغه پیښه وا او بل دا چې دی خپل پولیس اهلکاران ته بل پروف د کټ هم ورکړي خو ول دا او سوال دا پولیس اهلکار اثر باندې لښتې دي نظر کړه ته پیښه مخ ته غلې ده پیښه ورسته تا کسان تختی دي دي او پولیس وایي چې دی لټنې عملیات او پلټنې شروع کړې دي.
دا شبیر احمد جان دا چې د فاټا یونیورسيټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپږ کال وړاندې شوی وو خو بیا څه وجه ده چې لا هم جوړه نه ده. دا پښتنه زم همکار عبدالحی کاکړ له دره ادم خیله د قانوني سملې غړي کیسف جمال چې د فاټا یونیورسيټي په اړه د ځانګړي کمیټې غړي هم دی کړی دا انا غوایي
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټا یونیورسيټي وړې رغټه مسله وا او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ وو. د وی سی د فکر شو چې په یو ټایم کې یو نمونه کې خیر یو اشفاق خټک صاحب یو شفیع خټک صاحب دغه اپوینټمنټ اول یو وشول نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پیو شو هغه په کورټ لاړ چې کورټ لاړ نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل نو دغه وجین دی شي د فاټا یونیورسيټي استابلیشمنټ دا یو غټه مسله پکې جوړه خو خیر اوس د ټول پروسس نه تیر شولو او نن سبا چې کم دا مو امید لرو پر رواني میاشتې کې چې د وی سی نوې وی سی د لپاره باقاعده اډورټیزمنت شوی او هغه چې کم دا چیف سیکرټری لا اخیری یو لسو کسانو نمونه فورورډ شوی دي چې هغه کې بغا انټرویو کوي او وی سی به اپوینټ شي.
نو اوس دغه اخروال کې چې دا جوړې شو در ادم خیل کې دا جوړې نو دا خو له دینو قبایلی سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه له باجوړ له مومند ځخه په یو شکل کې ډېر لیري نه ده کڅنګ
یونیورسيټي کته سور دې کیو ګوري په یو ځای کې جوړ شي هغه بیا چې کم دی مخکې کیمپس یې جوړیږي. ٹھیک شولا نو کتا سو موجوده کې دا وګوره د کم لوکیشن د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې دا او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې دا. بل دویمه خبره دا چې دا په اند هاي وې باندې دا بالکل په مین روډ باندې ټج اٹیج مکه دا. دریمه خبره دا چې دا په لوکیشن د چي دي کې یمو ایګل فورټ جوړ شوی دا چې دي کې موسره سکیورټی فورسز جوړ ډیر غټ مطلب دا چې موسره نفری اویلیبل دا. نو لوکیشن وایز دا یو خلو لوکیشن د خوده خو کې دی نشي چې دا داس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو خو فرست فیس کې یونیورسيټي به سٹارټ شي. سیکنډ فیس کې لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې ایجنسی دی افارون دی نو ضروری خبر ده چې دی به کیمپس په اغازی کې سٹارټ کی
چې وکاس کده جنوبی او شمالی وزیرستان وی نو هغه ته خو د ګومل یونیورسيټي ډېر ور نږدې د چې هلته لاړ سي یا که د باجوړ وي یا د خیبر وي نو هغه ته خو د پېښور یونیورسيټي نه نږدې دي نو ولې د قبایلي سیمو یونیورسيټي
ګومل لمو ګورې که پېښور یونیورسيټي وګورې په ټولو کې هوسم ډېر زیات چې کم دی میرټ های وي او ډېر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاو نشي نو موږ کوشش دا وی چې د فاټه په نامې باندې جوړی کی دي کې موږ سورسته کې دي چې یو ښه ماحول وي پکې بلکې بدی کې موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینه هټ کی وي بلکې دنیا نن تبا چې کم نه وي په دنیا کې کوم ډیماندونه دي خاص کر په آی ټی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې موږ کارو کو چې هغه په دنیا کې ډیماند دا په بارو ملکونو کې ډیماند دا یا روان دي مو فیوچر دا نو ان شاء الله دا یو شی تاسو ذهن کې ساتي چې په دې باندې موږ دا یو سوچتا دا د روان وخت کوم ضرورتونه وی او نیو نیو ټیکنالوژي د خاص کر آی ټی سایډ مختلف چې هغه ټول په دې کې کور کی
تاسو د درادم خیل نه د کمی سملی غړي کیسر جمال مرکه هاري دل چې د همکار عبدالحی کاکړ ور سره د فاټا یونیورسيټي پاړه کړی و
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
مشال ریډیو تاسو سره تکړه قبایلی خويند تنظیم غړو د جمعې پرس په خبر پریس کلب کې د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې پر ضد خبري غونډه کې ویل چې دغه کمیټې ردوی او غندنه کوي د دوی په وینا په کمیټې کې د خصوص استازیتوب نشته نواز شریف د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې و له خبري غونډې وروسته د دې تنظیم فعالینو له مشال ریډیو خپل اندېښنې او غوښتنې سداسي شریک کړي
ظاهره خبره ده چې یو گورنر چې د خیبر پښتونخوا د نورو پنجابیان دي موږ دا غواړو چې هغه کس دی والی چې هغه سنسیری فاټه خزه دی یو والی کې یا دو اول دی دوه والی کې دوه نه والی یو خزه خو د خامخا والی او د فاټه خلک دی والی چې هغه د پته ده چې په فاټه کې څه شته او څه اوس پنجابي ته څه پته ده چې فاټه څه
تکړه قبایلی خويند تنظیم غړو پرون ویلی دي چې د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه چې وزیر اعظم کمه کمیټې جوړه کړې ده پای کې د ښځو استازیتوب نشته نو ځکه دوی د دغه کمیټې غندنه کوي بل خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان یو ځل بیا ویلی دي چې په غیر قانوني توګه بهر هیوادونو ته تلونکو لیږونکو خلکو پر ضد به کاروایی روانه وي نوموړي دا خبرې پرون په اسلام بخنه غواړم نوموړي د خبرې په اسلام آباد کې کړې دي چې تفصیل درته ریاست موسی خیل وړاندې کوي
د جمعې په ماخام اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د انساني قاچاقبرو او سمګلرانو په وجه ټوله نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي او ځکه حکومت د داسې خلکو په ضد اقدامات شروع کړي دي. د یو تپوس په جواب کې چودري نثار علي خان وې چې د دې اقداماتو نه عام خلکو کاروباري رو لې ته هیڅ مسله نشته.
جو لیگلی باہر جاتا ہے اور لیگلی واپس آتا ہے اسے تو کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے.
کم خلق چپ قانونی تو گا باہر زی او واپس رازی ہوئی تس فکر کول نہ دی بکار. او دغه سلسله کې ما د متعلقہ چارواکو ایف آئی اے او ورسیز پروموٹر سره ملاقاتونا هم کړی دی. زه تاسو ته باور در کوم چې سمو او روغ خلکو تبا دی کې هیڅ نقصان نه رسی. کوم چې غلط خلق دی د هغوی خلاف کاروي کیږي چې څوک په غلط طریقہ خلق لیږي یا په غلط طریقہ باہر زی د هغې خلاف به کاروي کیږي.
درستیو کې د غیر قانونه ټریول ایجنټانو په ضد ټول ملک کې د چاپو دوران یو شمیر خلک نیول شوي دي او د دوی د قبضې نه پسونو پاسپورټونه، جعلي ویزې، مهرونه او نور اهم کاغذونه برآمد شوي او داخله وزیر هدایت کړی چې د چاپو سلسله د ښارونو سره سره کلیوالو سیمو ته هم وغځول شي. د خبري غونډې دوران چودري نثار علي خان دا هم وویل چې یورپ سره د مهاجرینو وطن ته د ستنېدو لوزنامه یو دوکه ده او ځکه یې دا ځنډولې ده. د زیاته کړه چې په دې اړه به ډېر زر د یورپي یونین سره خبرې کوي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سکو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
پاکستان ته د توانایي مسئلو د حل کولو لپاره نړیوال او ایشیایي ترقیاتی بانک د قرضو ورکولو منصوري ورکړی ده چې مقصد یې په پاکستان کې د بجلی په مسئلو کابو موندل دي. بل پلو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کاران وایي چې په پاکستان کې به د بجلی په بحران او د بجلی په غلا کابو موندل شي خو دا پیسې په سم ډول ولګول شي. نور تفصیل د سراج زهیر ناورو.
د ایشیا ترقیاتی بینک لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی دی چې پاکستان کې د توانایي څانګې ته ترقۍ لپاره دوی د یو ارب څلوېښت کروڑه ډالر قرضې منظوري ورکړې چې پکې به 99 کروڑه ډالر د بجلی په جدیدو میټرو لګولو باندې خرچ کیږي چې له کبله به د بجلی د غلا مخنیوی ممکن شي او دغه شان نور څلوېښت کروڑه ډالر به په نورو څانګو کې خرچ کولی شي. بل پلو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د نړیوال بینک لخوا پاکستان ته د توانایي څانګه کې د پرمختګ لپاره د 50 کروڑ ډالر قرضه ورکولو لوزنامه هم لاسلیک شوه. له دې وړاندې هم پاکستان ته د نړیوالو ادارو لخوا دا قسمه قرضې ورکړل شوې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو تجزیه کاران د دې قرضو په حق له څه وایي چې له دې به په رښتیا په پاکستان کې د بجلی په مسلې باندې کابو وموندی شي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل
ته IMF ته او کوور بینک ته دیو خبر ده چې دیو کم لون ورکي صاف لون خاص کر یا کم ایڈ ورکي ناغا پروجیکټ اورینټډ او هغي پورا یو انالیسس کوي او هغي هر څو ګوري ناغي به چیک اینڈ بیلنس هم ساتي. نو دغه ایجنسی خو خاص کر په دیو باندې یو فوکس دی دغه دا سه مس یوز دغه نشي کېده او بل حکومت هم ډیر زیات د عوامو په پرېشر کې دی چې یاره د توانایي چې کم بحران دی کم مسله ده دا زر تر زر هر کړی شي. نو زما په خیر سره حکومت په دې کوشش کوي چې دغه
یو بل د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه وویل چې دی نه ویني چې دا پیسې به په ځای ولګولی شي.
دا قرضه چې کوم دی دا د حکومت د دې لپاره اخلي چې یو خو دا په حکومت باندې د اعتماد یو اظهار وي لکه ورلډ بینک نه قرضه اخیستل بسی لګه دی په کلي کې چې دی او غټ خان نه ته قرضه والی وو ته دا ویل چې لکه خان په ما اعتماد کوي چې زما زه هم د دې قابل یم خو د دې مستقبل نسلونو ته خو ظاهر 50 کاله بعد به چې کوم دی آینده نسل به یې واپس کوي. نو د دې چې کوم عزائم په ظاهر او هغه لکه ډېر ښکلي په ښکلو الفاظو کې خو مسله دا ده چې لکه دا چې کله د دې پیسو چې کوم خلکو ته کومه فائدې که نه هغه چې کوم ده لکه د حکومتونو د نه اهلۍ د وجې نه هغه عامو عوامو ته نه رسي او زما خپل اندازه داره چې د دې قرضې به هم دغه حل وي.
د ذکر ده د روان کال د اکتوبر په میاشت کې پاکستان له ایشیا ترقیاتي بینک سره په دې قرضه باندې مذاکرات کړي وو د کومې چې تېر ماښام په باقاعده توګه منظوري ورکړی شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د زمون کور په نامه نیستې 214 کورونه د هغه ماشومانو لپاره ځانګړي کړل چې په لارو کوڅو کې خپلې ورځې تیروي. د ماشومانو لپاره د دغه نوو کورونو د پرانستنې پر مهال د سبې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې په دې ځایونو کې به ماشومانو ته د صحت، تعلیم او د ساتیري اسانتیاوې ورکول کیږي. د غلام غوث رپورټ پرې اورو.
په پیښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمون کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي:
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں.
نن مونږ د داسې یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلي د ماشوم، غریب او بې کوره او بې سهاره ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي. په چارسده روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پراجیکټ ډایرکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته، خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستلی شوي.
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته. اوس موږ د دې ریماډلنګ او الټریشن کوو. د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دی کې موږ جوړ کړو، ریزیډینشیل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغې سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انډور یا آؤٹ ڈور گیمز دپاره موږ دې کې اوس لګیا یو سټیپس اخلو او موږ کوو لګیا یو. دې سره سایټ کې موږ یو سو کنال ځمکه نور مکوار کوو. د انټرنیشنل معیار مطابق دا موږ دا پروګرام لانچ کړی دی. اوس به موږ ماشومان دغه کوو. دې وخت کې موږ سره داسې ویلفیئر هوم بیګر هوم شته دی چې هغې کې موږ سره ماشومان دي، هغه ماشومان به اوس موږ دلته شفټ کوو.
د زمون کور د دې پروژې په اړه د یادی پروژې د بورډ ممبري میراج مایون بیبی مشاد ریډیو ته وایي:
په دې باندې په سټریټ چلډرن باندې په دنیا کې ډېر کار کیږي، خو ډېر هغه نیټورکس هم جوړ شوي دي او خلک یو ځای شوي دي چې دا د شرم خبره ده هر چا دپاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزلې په ډیری باندې هغه ناست او خزلې کې ګوري چې ځان سره ډوډۍ یا سه هغه مات ګرس پیدا کی، نو دا د یو قوم د پاره ډېر شرم خبره ده.
زمون کور د دې پروژې د پرانیستې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و.
د غلام غوث رپورټ تاسو اوریدم. د خبر پښتونخوا مدني ټولنه د سبي نرخزیانو یا خواجه سراو تنظیم د جمعې په ورځ په پیښور کې احتجاج وکړ او ویل چې حکومت او ملګري ملتونه د دوی مسالې او حقونه سنجیده نه اخلي. له مظاهرې وروسته د نرخزیانو دوو استازو د مشال ریډیو له خبریال شبیر جان سره خپل مشکلات شریک کړي دي.
دا غوښتنې دي څنګه چې لکه مطلب دي سړو له ورکوي، ښځو له ورکوي، که نه مطلب زکات ورکوي، د میاشتې پنډ ورکوي، لکه هغوی دپاره کار کواټرې ورکوي، د هغوی دپاره مطلب شناختي کارډ جوړول اسان دي. د دې ټولو موږ ته لکه دغه د پرابلم دی. زه همدا وایم چې ځکه زموږ په جاسراو کې داسې غلط هغه نشته دی چې کوم لکه عام خلک کوي، بینک لوټ کړی یا داسې مطلب پمپ لوټ کړی یا غاړې ته اصلاح جوړ یا داسې هغه کړی، نو هغه خلکو ته ملاوي کې بیا موږ کوم زلزله چې تیر شوه نو په سواد کې تقریبا زموږ ډېر خواجه سره او د سوچیدایي کمرې دایي ځایونه را پرېوت. نو ماګې چاپېر وکته چې حکومت خلکو له 5 لکه څلور لکه چالسونو چالسونو هغه خواجه سره په هغه ځای پرتې دي.
دومره د پیواو خلکو چې تاسو کوم حقوق سپي هغو له ملاو شو او د کوم معذورو خلکو افاهیج خلکو چې کوم دغه دي هغو له ملاو شو، لکه موږ هم افاهیجو کې مرازو، معذورو کې مرازو، پیواو کې مرازو، چې کوم سایډ ته تاسو حساب کوئ پوه شئ. لکه نه سما سړي سره واده کې دیشي، نه زما ښځې سره واده کې دیشي، نو موږ دا وایو چې لکه موږ له دې خیر د ډېر غټ دغه نه راکوي. موږ له دې دومره راکوي چې لکه ګوره موږ کور کې یو کور ته وایو، خپل مور ته وایو چې لکه د ابونه یو ورځ دپاره دوه ورځ دپاره شناختي کارډ پټ کا او ما نه راکړه چې مې ځان له شناختي کارډ جوړ کړم، چې هغه موږ له راکي زموږ کاغذونه راکي، موږ لاړ سره راکي چې موږ نه ادره ته راشو، نه ادره موږ ته مخې نه دا جواب راکي چې ستا مور راوله، ابو راوله. نو دا خو ډېره غټه خبره ده چې لکه دا موږ نشو کولی، ځکه چې هغه موږ په کور کې تسلیمی نه، نو هغه به موږ سره حسین څنګه ودی نو ګورم خو ماجر مونږ نه یو چې مونږ خو دې پاکستان کې واړه رالو مونږ دې پاکستانیان یو
تاسو په پیښور کې د نرخصیانو یا د خواجه سراو د خولې اورېدل چې د پاکستان حکومت او ملګري ملتونه د هغې مسئلو ته او حقونو ته پام نه کوي او په دې اړه باندې د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو لاسه نه دي ویلي. په پیښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې شوې. د ګل ایاس نه لنډ خبرونه اورو.
دا خبر پښتونخوا په کوزدر کې د هغو دوشتو وسلوالو جنازې شوي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوي وو. د کوزدر ناظم عالم زیب نن مشال راډیو ته د خبرې پخلی وکړ او وی ویل چې دا دوشت مړي د جمعې په ورځ په کوزدر کې خاورو ته وسپارل شول. د خبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی امر کړی دی چې د قبایلی سیمو لپاره د فاټا پوهنتون چارې زر تر زره ترسره شي. د جمعې په ورځ ناوخته په پیښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه شوي. دا خبر پښتونخوا حکومت د بیکوره ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانستې دی. د یاد صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بې وزله ماشومانو د نړیوالې ورځ پر مهال دا ځای پرانست. د پنجاب صوبې په جهلم کې بلوګرو د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورکړی دی. د جهلم د پولیسو تانې مشر محمد افضل نن مشال رډیو ته د خبرې پخلی وکړ او وی ویل چې دوی اور قابو کړی دی. په دې اړه کمی ډلې ذمہواری نه ده منلې. د زابل قندهار پر لوی لار نن له غرمې مخکې یو واری بیا یو مسافر ډله تختول شوې ده. په دې اړه هم د دې پیښې ذمہواری هم چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هیواد یې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. دا څرګندونې ولسمشر د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنې استانا کې د نظربایوف پوهنتون زده کوونکو ته د وینا پر مهال وکړې. د بلجیم په پلازمېنې برسلز کې چارواکو د ځمکې لاندې د ریل ګاډو نظام یا میټرو سیستم د امنیت په خاطر تړلې دي او د مالی هیواد ولسمشر ویلې دي چې په پلازمېنې باماکو کې پر هوټل د اسلام پالو وسلوالو په برید کې یو ویشت کسان وژل شوي دي او په هیواد کې بیړنۍ حالت یې نافذ کړی دی.
لند خبرونه هم د ګلای اسنوارې د لوریدونکو اوس وخت چې بده د اونیسې خبرونې د سروې په نننۍ خبرونه کې د سیټیزن فاونډیشن ادارې مشر سمیرا قاضي ملمنه ده او دا خبرونه د نه په ورځ مریها مرزاده تاسو ته نیخ پنی غوړاندې کړي ونه نه منګه په تکراری بڑا نشر کو. سلامونه او یو واری بیا سړی مشه په سروې پروگرام کې درته زم علي امیرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له نوخاره سمیرا قاضي ملمنه ده. سمیرا د 2003 کال راهیسې د تعلیم له میدان سره وابسته ده چې شروعات یې په سکول کې له استادانو وکړ. وروسته په نوخار کې په یو سکول کې د پرنسپل په توګه کار وکړ. سمیرا نن سبا د سیټیزن فاونډیشن په نوم د یوې خیریه ادارې د تعلیم د نظم مرستیاله مشر یا اسیسټنټ ایجوکیشن مینیجر ده. د هغې کار د سکولونو د امتحان او نصابی سرگرمیانو سارنه کول دي چې تر انتظام لاندې د خیبر پختونخوا په 500 ضلعو کې سکولونه راځي. هغوی سره به د هغوی د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. سمیرا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
جی السلام علیکم. تاسو ډیره مننه چې تاسو ما ته دا موقعه راکړه. ما لپاره ډیر د اعزاز خبره ده چې زه د مشال د روان دي نن خپل پښتنو وروڼو خویندو سره شمولیت کوم.
د کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ نوخار کې خو تاسو پاتې کیږئ؟
زه اوم بیسیکلی یم هم د نوخار. زمونږ ابایی کلی اوم نوخار دی اور زه دلته لوی شوی یم. دلته زما خپل ټول ایجوکیشن دلته نه شوی دی. ما خپل پروفیشن کیریئر هم دی نه جوړ کړی دی.
نو د تعلیم په باره کې راته ووایئ چې خپل تاسو څه تعلیم حاصل کړی دی؟
ما اصل کې بیسیکلی ما خپل سکولینګ سٹارټ ایسته دی پریزنټیشن کانوینټ نا اور اینا بس بل میٹرک چې دی پشاور بورډ نه کړی دی. بیا ما شمولیت کړو نوخار ڈگری کالج. زما بیسک سبجیکٹ یو وا سٹیٹسٹک اکنامکس تو دین آفٹر دیٹ زما لائک داس پرابلم زو آئی کوڈنٹ کنٹینیو مائی اسٹڈیز مور. نو ما پروفیشنل لائن جون کو په 2003 کې ایز اے ٹیچر اینا پس بیا چې دې ما ته اپرچونیټی ملاو شو د سیټی سکول نیټورک الته نه ما خپل ٹیچر کریئر کنٹینیو ساتلو او سائیڈ بائی سائیڈ ما خپل اسٹڈیز کنٹینیو ساتلې بیا ما خپل ماسٹرز چې دې ایم ایس سی اکنامکس ما خپل ٹیچنگ لائن سره خپل ماسٹرز وکړو اور ڈفرنٹ کورسز وسرے دا ٹیچنگ لائن ما کول لگیوم سائیڈ بائی سائیڈ داو چې ما گرومنگ پر پروفیشنل لائن کم کې دو ما خپل اسٹڈیز هم کنٹینیو ساتلا
نو مطلب تاسو هم ټول تعلیم هم خپل په نوخار کې حاصل کو به تاسو هم د تعلیم د شوبې سره واپس ته کی جوړه شو تاسو وایي چې تاسو د استادې نه شروعات وکړو بیا هم دغه سلسله جاری و تاسو ورسره سره خپل تعلیم هم جاری وساتل نو څنګه تجربه و سومیرا دغه یو طرف ته سبق ویل چې هغه هم د ذمہواری خبره ده او بل طرف ته جاب کول څنګه مینج کو تاسو ده
انسان زما دا ویو دې کنه چې تا ګول سیټ کې ځان تا نو لایک ال ځان نه چې ډیر آسان و ماته یو ټیچینګ دا سی پروفیشن چې فل ټایم کمیټډ جاب دی او بیا چې کوم ارګنایزیشن او کوم انسټیټیوټ کې زه پاتې شوم نو هغه لایک دا دې 24 اورز جاب دی بشکا ٹائمنگ دے دی ہو سائیڈ بائی سائیڈ لکہ دا شی ما پڈیر انیشل سٹیج کے ریئلائز کو چک ز خپل لائف سیٹ کو غواڑم خپل کیریئر سیٹ کو غواڑم نو ما تبا لک شان دے ہرڈل خودی گران دے ما خپل سٹڈیز پمیاس کے پر خود دی اگر ما تے یو کمی فیل کی دا چ لائک نن سبا دے کمپٹیشن دور دے اور زما ٹی سے کیپیبلٹیز اور سکلز خاصر او کچھ زما ڈگریز ماسر نو نو اید پار ما جان تا پختہ عزائم گول سیٹ کل اور اللہ دیر مہربانی دا اور زما دا کور والا سپورٹ او ماسرا تے ما پروفیشنل لائن اور ایجوکیشن کیریئر دوارا کیری او ساتل اور اللہ پاکی زر کامیاب کم
ساسو ویلے چی ساسو مرستا او شوا دا کورانے دا طرف نم ساسو سپورٹو ام لاتڑو او دائی پا بنیا تاسو کولی شو چی خپل پروفیشن یا مسلک مخ پاوڑان دے بوزے تاسو شروعات استازین او کو چی خپل با تاسو خودل زکون کو سر لکا پر رابطہ کیوے پین پس ساسو پرنسپل جوڑا شو او نون سبا چی کم ساسو کار دے اسسٹنٹ ایجوکیشن مینیجر پا نوخار کی دا یو ادارے سرا نو پدې درې وانو کې تاسو څه فرق وینئ او تاسو لپاره په هر موډ کې څه چیلنج وو
زکه خپل درې واړه ډیفرنٹ پوسټ ته وګورم نو ماته ډیفرنس پدې کې نه لګي زه نن هم چې دې کله خپل پرنسپل یا ټیچر سره ناست یم زه نن هم چې زه ټیچر یم دا دې ال دو هغه دغه جاب ډیسکریپشن کې چینجز راغلي ډیفیکلټیز هم راځي اور ڈیفیکلٹیز دغه ڈیفیکلٹیز اور دغه چیلنجز چې دي کنه هغه ماته دا یو شی هیلپ اوټ کړی دا کېدم چې سټیل آی ایم ا ٹیچر نو چې زه زما خپل پروفیشنل لائن ایز ا ٹیچر سٹارټ کړی دی چې کله زه د پرنسپل پوسټ باندې راغم نو اوم زما چیلنجز چې ماته ایزی شو چې ما خپل ځان هم هغه د ٹیچرانو لیول کې اخو دی چې یار زه دې سټیج نه تلم د دې څه پرابلم دی از انډرستانډ کوم زه د ماشوم او د ټیچر په مینس کې څه مسائل راځي هغه به څنګه هغه فیس کوي یا د پیرنټ سره نو هغه دغه شی ماته ډیر هیلپ اوټ راکړو چې دغه چیلنجز ما اوورکم کړو فور ډیفرنس چې دا ګوري نه نیچرل خبره ده ټیچینګ چې دی لایک زه اوس هم ویم چې هغه خپل هغه ټایم یادوم چې زه ویم زما په پوره کیریئر کې د ګولډن ټایم هغه چې د کلاس روم کې وم هغه چې کوم د مزید انسان له ورکی چې ته کله ماشومانو ته خې هغه نه ته خې کم زکات زیات
یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی هغه ویل وار ورکوس السلام علیکم
وعلیکم السلام مړي ها خور تا ته استاد او پروډوسر جانتن اور اور تاندا شان ملمنی ته په پښتنه مینا سلام کوم
تیر مننه عمران ملنګ ورو رچا سو پښتنه بس وی دا سمیرا کازینا
او لکمو مړي ها خور پرایویټ سکول نو ګورو سرکاري سکول نو ګورو کنه او نمو څه کله سټوډنټ تا فکر وکونه دا پرایویټ سکول نو سټوډنټ وګورو خورجانی دا هغه ډیر قابل وی کله دا سرکاري سکول نو سټوډنټ وګورو خورجانی هغه خپل نوم نشي لیکل دا څه وجه کیدلی شي خورجانی په دې باندې رڼاره ته وچی
زه چې دې لکه دې چې کم کنسانو زه دې سره اګری کوم دې ډیر رښتیا وی زما خپل دا ایکسپیرینس پاتې شوی دی خو زه به دا وایم چې زما چې کوم ایجوکیشن ما خپل میټرک کړی دی ما هم یو سرکاري سکول نه کړی د دې ابزرویشن چې کوم دی هغه هم ټیک دی خدا سم کیسز کې کیږي او چې کله د پرایویټ سکولز خبره راشي پرایویټ سکولز کې لکه زما ایکسپیرینس دا وی چې هم هغه ټیچران دي چې کوم د سرکاري سکول سکولونو نه سبق ویلو دي او اغلی دي هم ال ته ټیچینګ کوي. نو دا ټول چې کوم سیستم دی کنه ټول غلطي د سیستم نه ده. په ټیچر کې هیڅ غلطي نشته. او ماغه ټیچران دي چې او ماغه په سرکاري سکول کې مخي پر سکول کې مخي خو چې کوم دا مانیټرینګ دی په دا سیستم به مونږ چینج کوو. نو چې کله نه زمونږ روټ سیستم چینج وي دا پرایویټ سکولونو کې هم دا کار دی. پراپر مانیٹرنگ دے پہ پراپر لیڈرشپ پتہ میرا دے نو ہم آگا ٹیچر آن دی تھی التا صحیح آؤٹ پٹ پروڈیوس کئی التا دماشم لرننگ آؤٹ کم صحیح دغا کے منترا دی اچھے کلمنگا سرکاری اسکول میں نہ تراشو نو زمونگا ٹیچرانو کے اس چینج میں راضی
خبر دا سسٹم کی گی دا نظام کی گی نو تاسو سو فکر کا ویسا سو پغانم دا نظام دا سارنے ذمہ واری دا نو خ او معیاری تعلیم لپاره تاسو کوم اصول پا پام کے ساتھ او بیا پا دیکھ کوم تا ترجیح ورکوے
زمونگا خپل پرسنل دغو کم چې کله د کوالټی ایجوکیشن مونږ خبره کوو نو کوالټی ایجوکیشن الګ مونږ اچیو کوو چې مونږ د ټیچر او د سټوډنټ په مینس کې اغه کلاسز دي کنه اغه ای سکو ای کې سانتیا راولو او دا اغه سانتیا د پاره ډیپند کوي چې ته د ماشوم چې کوم کلاس کې دی او ټیچر چې کوم کلاس کې ده یو لرنر دی یو راغه فیسیلیټیټر دی هغه ته هغه انوایرمنټ کلاس کې مونږ ورکو هغه چې دی فیسیلیټیټ شو فیسیلیټیټ شي چې کوم ټیکسټ بک هغه ل ورکي بل زمونږ ټیچر مونږ کلاس روم ته الیګو او زمونږ ټیچر ته ټریننګ نی ورکړي شي وي نو چې پراپر ټریننګ هغه ل ورکړي شي نو هغه هم هغه شی بیا اسان طریقې سره کوي زمونږ هغه ټیچرانه زمونږ هغه خويندې اول دوز از ماته ویلو چې ټول فیمل سیټ اپ دی په خپل ایجوکیشن لاین هغه نه خپل کانسپټ کانټینټ چاته پاتې شوی نو مونږه راغی ټریننګ کو مونږه راغی سالانه امتحان اخو دی وی او هغه ته په هغه کې د ګولډ میډل او د سیلور میډل او د دې پوری اپورچونیټیز ملاویږي
ماشاءالله
د خپل نوخار ایریا ویم زمونږه نوخار ایریا کې دې پیر زمونږه دې ته مونږه وای ټیچر کمپیټنسی ټیسټ کوم راغه بیسیکلی هغه کوټره په کلاس کې ماشوم ته خي او هغه کې مونږه ټیچر اسیس کو لکه دا دا چې هغه ټیچرانو سره مونږه لږ شان دي شروع کړی دی اول تو زه نوخار ایریا زمونږه د پاکستان د نور ایریا په مطابق لکه شاته پاتې ده خو د الله فضل دی چې دې پیر مونږه زما 20 ٹیچران سلور میڈل وائسٹن 3 ٹیچران گولڈ میڈل وائسٹن ددی پر ٹیچر کمپیٹنسی ٹیسٹ کی سلور سکولونا سلور میڈلو اور زما دری سکولونا گولڈ میڈلو اوور آل دا سکول دوا ٹول کوالٹی ایجوکیشن دا مین بیسک
تاسو چې کوم اداره کې کار کوي چې کله تاسو خبرې کولې ما سره تاسو وی چې تاسو ډیر کار کړی دی او د لارې کوسونو ماشومان راخستي دي سکولونو کې مچولې دي نو داسې تاسو اداره سکي او بدې کې که تاسو د کامیابۍ یو څو کیسې سکسس سټوریز چې ورته یې هغه څه دي
دا سټیزن فاونډیشن چې دی دا بیسیکلی شروع شوی او هغه سټری چلډرن نه دی هغه ماشومان چې د چا مور پلار دې لکه ای دومره احتیاط نه لري چې خپل ماشوم ته تعلیم ورکړي نو هغه د پاره دا اداره قائم شوی و دا دومبې کراچۍ کې قائم شوی دا الته نه انډستریالیست ای دا ستارت ایسته او د دې مین مقصد پرایمری سکول دي نو پرایمری سکول دې کو لوکړې دي پرایمری سکول لکه د دې مین مونږه د لارو کوڅو کې چې کوم ماشوم توغړي کی هغه مونږه سکول تراولو او ادوم رشي چې هغه خپل خبره دا باندې پوښي دا یو دغه میشن شروع شو هغه نه الله پاک دومره دغه ترقی ورکاو چې نن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي او اوس چې د چکلن نه د پېښور دا اټیک شو نو دې ځان لا ټارګټ د سکول زمونږه نور دا کو چې کله زمونږه سکسس خبرو کو زه تاسو ته وایم چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه د ایریا د شید میا علاقه د ای کی سکولونه دي دا چې زما ثوابې کی سکولونه دي دا چې زما نوخار ای سی کی سکولونه دي زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکولونو ماشومان وایم چې زما د نهم لسم اتم اوم شپږم د ورځې هغه سبق وای د شپې هغه ځین هغه چرته سرز بوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چرته ریډي چلی نو هغه خپل مور پلان لا په امده کوم مدد کوي او سحر نخپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې خزل اس مواقع شته او کنه بیا تاسو ته خوشاله او کنه بیا په اخیره کې بس تاسو سره پیغام وي اوریدونکو لپاره؟
سر اوورال سیستم چې مونږه خبرو کونو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو راځي چې د خزل د پاره هغه شان دې مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکلز په سیکیور ماحول کې خپل ځان د خلکو د پاره پیش کو. دلته چې د کور نه بهر وځي نو هماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټی ده چې کوم زمونږ ډومینیټډ طبقه ده میلز چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لاره مخکې نه راکوي. څه خبره دای چې هغه تاسو ته انډایرکټلی دغنی خو هغه دومره عجیبه شان دی اٹیټیوډ سو عجیبه شان دی بیهیویئر تاسو ته په ورک پلیس کې ملاویږي چې هغه کی فیمیل ډسکریج کیږي. زما په پیغام دایوي زه به دا ریکویسټ کوم او ماغه زه به بیا راځم مدنظام باندې او د خپل معاشرې نه به دا در کوم چې مونږ ته دې لکه دا زه نه وایم چې خپل ویلیوز پرېږدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی.
ډېره مننه سمیرا ستاسو خبرو ډېر خوند
وکړو.
نن مونږ سره سمیرا قاضی میلمنه وله نو خره امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. نه ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوې دی د اونیز خبرونې د جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په انتخاباتي سیاست کې ځینو رجحانونو ته کتنه کړې او د دې څېړلو هڅه مو کړې چې دا رجحانات له جمهوریت سره څه تړاو په ډیموکراسۍ سره اغېز لري. په دې رجحانونو کې یو دا دی چې تر انتخاباتو مخکې اکثر د ځینو ګوندونو سیاستوالان یا نورو پاټو ته ورشي او یا په آزاد حیثیت په انتخابات تو کې برخه واخلي. پر دې موضوع بحث په جمهوریت خبرونه کې واوره چې پامیر ساحل جوړه کړې ده.
په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځونو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنا لري؟ تر واکمنېدو وروسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملېدل څه ډول دود دی؟ همداراز ځینې ګوندونه ولې د خپلو غړو پر ځای نورو سیاستوالانو ته انتخاباتي ټکټونه ورکوي؟ ځینې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي؟ دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان؟ په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوري فرهنګ نشتوالي لامل څه دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په جمهوری تاریخ کې ځینې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو پوهانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ورباندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. داسې هم کیږي چې د ځینو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګونده بیل شي یا بل ګوند ته ورشي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. له دې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کیږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنېدو وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو همدې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نورو ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاده حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي؟ دا د څه ښکارندوی کوي؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وایي دا ډول رویه په بالغو او پخو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي.
تو صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لا ینفک ہے پارٹی تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او پخو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي. د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي له لاندې سطحې ترقي نه کوي بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران سي. همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبیدای سي زیات رول لري. د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټي بیا ژمنه نسی پوره کولای. بل دا ده چې د همدې ګوندونو کسان چې لیوي پارټي بلې تلاړ هم سي، نو د منتخبیدو قوت ورسره وي، نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي، او همدا د جمهوریت کمزوري یوه وجه ده.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره ډاکتره خالد غوس هم دا ګڼي چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي، ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریې پر ځای پر شخصیاتو ولاړ وي.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه د هغه کس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري. په تیرو کلونو کې مونږ لیدلی چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده له خپلې نظریې یا آیډیالوجۍ لري شوي دي. د بیلګې په ډول مونږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټۍ کردار ته ګورو، نو هغه ګوند چې پخوا کیڼ لاسې ګڼل کېده اوس هغه سې نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریه نه د پارټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي.
ډاکټر
غوث وايي بله مسئله دا ده چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریې پر ځای پر قبیلوي اساس یا کاندید د دولتمندۍ پر اساس رائے ورکوي چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں
که تاسو د ګوندونو منشورونه هم وګورئ نو په هغه کې مسئلے په سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسئلو ته په ژور نظر نه ګوري، بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د ځینو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنیز صنف یا طبقه خبره کوي، ځینې بیا د درغلۍ ختمولو خبره کوي، نو دا یوازې نارې وي. نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسئلې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري. همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خود کراچی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیاتو څنګه استاد هماناز بقائی گنی چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري، او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو، پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنه وی، د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدلی شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او سره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ، نو په خپل په آزاده توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبوره شوه او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته مونږ دواړه رجحانونه ګورو، یعنی که یو ګوند قوي وي نو خلک پکې شاملېږي، او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویډوال کیپاسټی نه الیکشن جیته او پر جماعت جو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
هماناز بقائی په فیصل آباد کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نوماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپلو سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هواره کړي، نو فیصله ولس وکړه.
ایک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھے ہیں،
تاسو کو د فیصل آباد د صوبائی اسمبلی چوکی انتخابات وګورئ نو الته مونږ په اکیډمی کتو گئی او دلچسپ منظر ولید. تاسو ولیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دوه غړي له مختلفو انتخابي نښو سره د یو بل ضد ولاړو. کله چې رانا ثناء الله صاحب له عابد شیر علي صاحب انتخاباتو ګټل، نو ګوند وویل چې ثناء الله زموږ د سر تاج دی، او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګوند زیات اشخاص د هغوی قبیله، کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثناء الله او عابد شیر علي لانجه واره کړي، نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې او راره د یو بل ضد کاندیدان شوي دي، او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ د وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره اول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې وراره ګټلې نو تر انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
ډاکټر هماناز بقائی زیاتوي د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولس د غوښتنو اظهار لار له نړۍ جلا ده.
جمهوریت یوه فارمولا نه لري، یوه غوسه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولس د خوښۍ او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولس د خوښو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي. نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولس د خوښۍ د اظهار او انعکاس بیله لاره ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقۂ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے، یہی پاکستان میں اتنی ہوا.
ځنې پوهان ګڼي چې کله تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو ځنې سیاستوالان جلا شي او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټکټ ورکړي، نو دا د ګوند کمزورۍ لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یوې بلې خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت له پامه وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي، نو دواړه خواوې او دواړه ډوله ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خوا ته توجه ځکه کمه ده چې که بل ځل انتخابات کیږي نو هغه به هم د امیدوارانو، د هغوی د دولت، د هغوی د نفوذ او د هغوی د کورنیو او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلوه نه بلکې له امیدوارانو سره تړلي وي، نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغې مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے، پارٹی اورینٹڈ نہیں ہوتا، اس لیے پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
پاکستان
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دي. بل دلته د ګوندونو غړي، مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي. دا مسالې تر هغه نشي هوارې دي چې د معاشري دننه د حکم او تابعداري جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافی دي.
پوهاندا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کیږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړی وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولس د غوښتنو انعکاس کولای شي او نه یې له پارلمانه بهر.
موږ ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې یې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو موږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو وګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول له پارلمانه بهر انعکاس کوي او له پارلمانه بهر د ګوند رول باید په پارلمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخ کاری. پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلمان ډیر قوانین منظور کړل، خو د پارلمان دننه غړو دا قوانین منظور کړي دي، د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې د سیاسي علومو ځینې پوهان ګڼي چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بیلیدل، په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشتوالي ښکارندوی کوي بلکې جمهوریت هم کمزوری کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویې او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا و نننۍ خپرونه. د جمهوریت په راتلونکي خپرونه کې به همدا بحث لږ پر مخ یوسو او دا به معلومه کړو چې کله په پاکستان کې پوځي کودتاګانې کیږي نو هغوی په ګوندونو کې څه ډول بدلونونه راولي او هغه واکمنۍ د سیاسي ګوندونو پر سیاست څه اغیز لري. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
خدرا و ما بلا رکی ما خامشی سوچی درزم درزم دل برا و ما بلا رکی ما خامشی و سنگڑی گم بی خدرا ما بلا رکی ما خامشی بسن گڑی گمبی گدرا ما بلا رکی ما خامشی